پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان حکومت د هغې اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 15 اروپایي هیوادونو خپره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. پر دې موضوع د چارو له یوه کتونکو سره خبرې کوو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټیګه د ملګرو ملتونو سازمان اروپای ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لوی د څیوادونه وای دی وی دایمي سولې تړون ته رسیدو لپاره چې پر افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وای د طالبانو څلور قومندانان په دغه ولایت کې نیول سوي دي او روسیا نن د لسکونو افریقای مشرانو د غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. دغه وزارت وایندي ناجیې انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې په اوربند نه وي نو دا پروسه چې مستم مونږ بوزو بیا هغه کې مشکلات راتمن کیږي. دا د مونږ خاصه او دا د مونږ په شرط.
افغان حکومت داسې مهال دا خبرې کړي چې د ملګرو ملتونو سازمان اروپای ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لوی د هیوادونو وایي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسیدو لپاره چې پر افغان جګړه ختمې دی سي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیي فرانسوي جرمني ایټالیې او نارویجي سیالانو او د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی دی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لوی دیځوال افغان حکومت طالبانو نورو افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامدار سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دي اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لاره پیدا شي. بلخوا طالبانو نور افغان ډلو ته ویل سوي چې پرې نژدي هیواد یې د القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای سي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قومندانان یې په دغه ولایت کې نیولي دي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قومندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي وو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ولیزاده زیاتوي چې له دې څلورو کسانو یې لومړی دوه تنه د جبل سرج ولسوالۍ په متک پلکې او دوه نورې هم په غوربند دره کې داسې وخت نیولي چې د بریدونو نیت یې درلود. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه هغه کسان وژلي چې څه موده وړاندې د کندهار د دوهمې حوزې له فاروقیه مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د هغه له کورنۍ څخه پیسې غوښتې. بارکزی وایي دواړه کسان د پولیسو سره په نښته کې ووژل شول خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پولیسو ویاند وایي د انسان تښتونکو په وړاندې کندهار کې د امنیتي ځواکونو هڅې چټکې سوي دي او په دې وروستیو کې د ګڼو تښتونو مخه نیول سوې. د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، کابل، هرات، ننګرهار او بلخ کې تل د انسان تښتونې یا اختطاف پېښې ترسره کیږي چې اکثر تښتول سوي کسان یا وژل کیږي یا ځورول کیږي. زموږ غلازه د راډیو وري ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې نوي عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقره ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشې د سوریې د شمال له سرحدي سیمو وتلې دي. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګټې دی غزمی وسی او کور جنگیالی ته بیا نوې ضرب لا جلتا کلی چی ل سیمې پورا ووزی. روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. د غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې داسې مهال جوړیږي چې ماسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوې ورځنۍ سرمشریزه د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 450 مشرانو څخه 340 یې په دې غونډه کې ګډون تایید کړی دی. او په اوکرين کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شش دفیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکرين له ولسمشر څخه غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له د سره پسمنه ماڼۍ کې وګوري د غازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر د خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخته وکړه. دیموکراتان غواړي چې ولسمشر ترامپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیزا کړي. ښاغلی ترامپ د جولای په 15مه د اوکرين له ولسمشر زیلنسکي سره په ټلیفون خبرې کړي او لاغه څخه غوښتي وو چې په اوکرين کې د جو بایدن او دغه د زوی د شتمنې په اړه معلومات ورکړي. دغه وخت وو چې ولسمشر ترامپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالر په ځای مرسته درولې و. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاند پر پرونه کې به ووري چې د افغانستان حکومت د هغې لمه هر کله کې چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 50 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سول د خبرو د پیلې دوه په جریان کې د جګړې لخکیل خو د اوربند غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې له دې چې د پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربند وشي.
دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم په مرکه کې څېړلې ده.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي، خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
تصفیهی عملیات غواړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي اخته ځای په ځای تصفیهی عملیاتو تر شا باید هلته پوستي قرارګاهوي ایجاد.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکیې ویلي دې ته اړتیا نشته چې په سوریه کې د کورد وسلوالو په وړاندې عملیات له اوسنۍ سیمې پراخ کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او ازي اوریدل شي. د افغانستان حکومت د هغې ورستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 50 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې لهکیلو خوا د اوربند غوښتنه کړې ده. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخ د تاوتریخوالي په راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت البته د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت مهم شرط ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیل زاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوعاتو ټینګار کړی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی دی. کابل له سټډیو سره دی تورمان صاحب. د افغانستان د حکومت غبرګون د دغه پتی ربیا په ځانګړي توګه دغه ورستۍ اعلامیې په وړاندې څه دی؟
بله نورې سه برسلغه چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د اروپای ټولنې د استازو ترمن د افغان سول لپاره په خبرو کې د جګړې د خکیل خو او لخوا د توتريخوالي په راکمولو ټینګار وشو. د سول په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د سول په خبرو تربیا پیل د مخه د توتريخوالي راکمیدل غواړي. دغه وزارت وایي ناجی انوري نن چهارشنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټکی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه دي.
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممدا ده چې مخکې له دې چې پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اوربن وشي. د دې لپاره چې اوربن نه وي نو دا پروسه چې مخ تام مونږ بوزو بیا هغه کې مشکلات راتمن کیږي. دا د مونږ خاصه او دا د مونږ فشار ده.
هغه لن وريده غشان ټینګار کوي چې د سولې خبري باید د افغانانو په مالکیت او مشروعیت تر سره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي اسای زلمی خلیزات د دوشنبه په ورځ له بروکسل څخه د خپل تازه سفرون لړۍ چې مسکو ته تک هم پکې شامل دي پیل کړی. د اروپای ټولن د استازو او د شاند ملګر ملتونو له استازو سره خبرو کړي. توتیخوالي پر اکملو او د بین الافغاني خبرو پر مهال د جګړې لټول خو خو لخوا د اوربند پاړه د هوکلی ټینګار کړی دی. ته دغه وروسته په خبرې شوې ولسمدایز اعلامیه کې د غشان په افغانستان کې د خزو او ځوانانو په شمول د بشري حقوقو په خوندیتوب هم ټینګار شوې. په اعلامیه کې راغلی چې د غونډې ګډونکوونکو د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته په درناوي سره د افغانستان د سولې پاړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د یادونه ده چې وروسته له یو ځانت څخه وروسته په دیش په ورځو کې د افغانستان د سولې د بیا د خبرو د بیا پایل پاړه خبري سړې شوی خبري اوسل بیا ته ودی شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمن د سولې خبري په سپتمبر میاشت کې هغه مهال د ولسمشر ترامپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو په یو بریټ کې د امریکایي سرتيري په ګډون دولس کسان ووشل شو. خو نوري سپ طالبانو تر اوسه د افغان سولې په تړاو د بروکسل د لامی پاړه خپل نظر نه دی سرګند کړی. بل نوري سپ
بلی تورمن صاحب دغه اعلامیه داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی موسکو او پیکینګ پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د سولې د مهمو غونډو قربانوي. په موسکو کې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی دغه راز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی او د چین ځانګړي استازی په دې غدري اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه غونډه د جمعې پر ورځ کې یو پیکینګ به هم د راتلونکو دوشنبه او سشنبه پر ورځ د بین الافغاني خبرو کوربه وي چې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دغه غونډه ته دوی هم تیاری نیسي. د دغه غونډو په باب ورستي د کابل عکس العملونه څه دي؟ آیا د موسکو غونډه ته به هم د افغانستان د حکومت کوم استازي لاړ شي او آیا د پیکینګ غونډه ته د افغانستان د پلاوی پر ترکیب خبره ورسته شوې ده د ترکیب کنه؟
بله نوري صاحب، ما د همدغه موضوعات له اغلی انوري سره خبرې وکړې په دې موضوعاتو. هم اخی د مسکو د غونډې په اړه ما د دې نظر وغوښتو ویل چې مخکې وخت لري چې د مسکو د غونډې په اړه بل نظر څرګند کړو. خو د کمپلای د استولو په اړه ونه وی د پیکینګ د غونډې په اړه دوی ویل چې په دې اړه تروس پرې ورسې فیصله نه ده شوې چې پلاوی په لیګل کې کنه. خو شیبه مخکې د افغان حکومت یوې تبر سرچینی د لپاره چې د موضوع اساسیت کولای ونه غوښتل چې نو وختل شي ازادي رادیو ته ویل چې د پیکینګ غونډې ته به افغان حکومت کمپلاوي وانه سوي. خو تر اوسه پر رسمي دریز د حکومت په دې برخه کې نه د سرګن چایا پلاوي په واسوي او کنه. بل نورې سه
بله اجمل تورمن تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سولې د تکنی او هڅو په باب مو ورستی پرمختګونه واوریدل. البته د یادونې وړ بولو چې پیکینګ د راتلونکو دوشنبه او سشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه دی. دا به څلورم ځل دا ډول خبري ویل دي. مخکې دوه ځلې په موسکو کې دا ډول خبري شوې او یو ځل هم په دوحه کې چیرې چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمن نه پړاو خبري وشو. خو دا خبري په تیر سپتمبر میاشت کې ورسره هغه لغوه شو چې په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې یو امریکایي سرتیری او د غرازي ولس کسان ووژل شو. ولسمشر ترامپ د دغه حمله وروسته دا خبري لغوه اعلان کړې. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو دغه وروستي هڅې د څه لپاره دي؟ آیا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري له سره پیل شو کده بین الافغاني خبري؟ یو شمیر افغان کارپوهان د سولې بیا ځلي خبرو اترو ته ډیر هیله مند دي. یو هم د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجی سید داود دی. زما همکاري نجا صافي ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه ورستي سفرونه د چارواکو د دې لپاره دي چې د سولې خبري ډیر ژر پیل شي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه باندې جمعې په ورځ په ماسکاو کې غونډې کیږي، دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکا کې چې د وی خونه جمهور رئیس ترامپ غواړي چې څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بل خونه یو شمېر خلک په امریکا کې هم د جنگ مستری شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلی خلیزاد چې کله خپل سفر د اکشن به پورز د امریکا نه شروع راغه بروکسل ته راغه، بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایتالی د استازو سره ولید او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د وی خونه روسیا د بل خونه چین ورسره دا وادونه ټول باندې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکراتو نه. نو درې مغونډه چې بیا په چین کې جوړیږي چې په هغه غونډه کې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړي دا کېدای شي چې خغله دانش هم دی غونډې تلاش شي او شمیر نور وتیلي قمندانان د تنظیمونو چې په خوا مسکو ته تللي واغوي هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بلې، ساسي په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د هل لار نشته دی تر هغه ځایه پورې چې دا مسایل ګورم او ارزوم. امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جګ شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشي کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کوم ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلې خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم د سیمې د ژبې د ټیم د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسان چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی د سینه چې دوی لاړ شي دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د اساسي چارو کارپو حاجی سید داودو چې د افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د مختلفو لورو د وروستیو هلو ځلو په باب خپل نظر سره شریکو.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د جلغوزو د صادراتو یو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون نن ماښام په 6:30 دقیقو کې لاسلیک کیږي چې له دې لارې به د جلغوزو صادرات چین او نورو هیوادونو ته زیات شي.
صادرات وکړي او د افغانستان تر راغلي د افغانستان جلغوزې رانیسي او دا جلغوزې به انشاءالله د فیصله کړي او د افغانستان کې د مختلفو لارو صادرېږي لکه د حیرتانو د لارې.
بلې خوا د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر نصیر علمیار ازادي راډیو ته وویل چې نن په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس د مرکز د بنسټ جبر یې خودل شوی چې په دې مرکز $1,000,000 لګښت راځي او پیسې د خصوصي سکتور لخوا ورکول کیږي. په دې ورسیو کې بهر ته د جلغوزو د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي په تیرو اتو میاشتو کې د $500,000,000 پر ارزښت 900 ټنه جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. په بهر کې د محل د جلغوزو یو کیلو په $50 خرڅیږي. هلمند کې د کوکنارو پر ځای سویابین کرل کیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند آب و هوا د سویابینو کرکیلې ته مناسبه ده. نوموړي وویل چې سږکال د هلمند لښکرګاه ناوې نادلي او نهر سراج کې کرل شوي سویابین ښه حاصل ورکړی. په هلمند کې تازه د سویابینو د راټولولو فصل پیل شوی. د کرنې وزارت وایي د کوکنارو پر ځای د سویابینو کرکیله بزګرانو ته تر ډیره اقتصادي ګټې رسوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایرانی تومن شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اورېده پی او سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه او سمنی ونړیواله موضوع. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نشته. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات نه پیلوي، ځکه د امریکا متحدو ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشو د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتل پیل کړي دي. د دې موضوع په اړه د جزئیاتو لپاره ملالۍ بشیر راسره په سټډیو کې دی. ملالۍ جان، د روسیې او ترکیې لوړپوړو مشرانو پرون په سوچي کې سره وکتل، دوی پر کومو موضوعاتو یا په کومو ټکو توافق وکړ؟
مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې ویل، پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کور جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب الاجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به له سې شنبې پیل سي چې پر مهال یې باید کورد ځواکونه او د ترکیې او سوریې سره له سیمې څخه ووځي. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له پنځو کلونو راهیسې کردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځي ډلې څخه نیولې وې، او په دې جګړه کې زرګونو کردانو وژل شول.
کله چې کردان له دې سیمې ووځي، نو آیا د دې بیرشته چې سخت دریځي به یو ځل بیا دا سیمه ونیسي؟
نوري صاحب، امریکا ویلي دي چې تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنۍ چارو کمیټې ته پرون د سې شنبې په ورځ په غونډه کې وکړه. د ویل که کردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته اړ نه ایستل سي، د ویل چې امریکا پر دوی تکیه کولای سي چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د یادونو وړ ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیه او روسیې ځواکونو په سوریه کې په حایله سیمه کې ګزمې پیل کړي دي. یو کورد چارواکی هم تایید کړی ده چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیه عملیات غندلی دي او وړاندیز یې کړی دی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي.
بله، له ملالۍ بشیر له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امریدل چې ترکیه ویلي د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو هغه ساحه چې اوس د کورد وسلوالو پر ضد پکې عملیات پیل کړي نور نه پراخوي او نه هم ورته اړتیا شته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی راډیو اوری بیرته راګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راوړي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي. روان کال د پکتیا په یو شمیر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ډېر ځلې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. ګردیزه د ازادي راډیو خبريال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیا امنی قومندان محمد عثمان جنباز ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په ټول قوت د وسلوالو مخالفینو عملیات په شاتم بولي او دوی ته ماته ورکړي. ښاغلی جنباز وویل د راتلونکي ژمي لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې چې له مخې به یې هغه سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي چې د مهال د دوی تر واک لاندې دي.
سګنای کال اکثره ولایتونو ته دوی سقط ورکړي او په عین حال کې دوی د خپل عملیاتو نوم الفتح عملیات ښیي. خوشبختانه ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې دوی هغه کوم شوم اهدافونه چې دوی درلودل هغه له خاور سره یو سانسي او په مات سره مخامخ سي. موږ مشکلاتونه هم درلودل په خپل برخه کې درلودل، ټپیانو هم درلود، شهیدان مو هم درلود. خوشبختانه د تیرو کالونو نه په دې خوا سګنای کال موږ کامیاب او موفق وو.
لا بل خو د پکتیا ولایتي شورا بیا په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو غوښتونکي ده چې په وینا یې د پسرلي په موسم کې پکې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات وو. خو دوی ټینګار کوي چې په عملیاتو کې باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي. د ولایتي شورا مرسیال محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
اوړي په موسم کې لکه د جان خیلو، پټان، ځاځیاریو، احمد او زورمات په دغه ولسوالۍ کې د ستونزې تر سترګو کېږي. تصفیهي عملیات وړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي اوښتی، ځای په ځای تصفیهي عملیاتو تر شا باید هلته پوسي قرارګاه وي.
د پکتیا امنیه قومندان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي چې د ولایتي شورا د یو شمېر غړو په وینا اوس هم د دې ولایت د ځاځي آریوب، سیدکرم، زورمات، روحاني بابا او یو شمېر نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان حضور لري او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. ناجا صافی ته بغوښ شو.
ویسا ورسپانی په سرمقاله کې لیکلي د ورستیو راپورونو لمخې ویل کېږي چې د اکتوبر په ورستیو کې په چین کې د طالبانو په شمول بین الافغاني غونډه جوړیږي چې د غونډې ته حکومت هم بلل شوی چې د سیاسي ډلو په ترکیب کې به غړي شریک وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د بین الافغاني خبرو او د سولې د بهیر داسې مهال بیا پیلېدل ډېر د حیرانۍ خبر دی، دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت قانوني موده پخوا ختمه شوې او د انتخاباتو څرنګ والیته په پام د نوي حکومت جوړېدل په لنډ وخت کې ناشونې ښکاري. د سرمقالې د لیکوال په باور دلته لورایه ښکاري چې د امریکا لیوالتیا د سولې په نوم پروسې ته زیاته ده. د خلیزات سفرونه بیا پیل شوي او اشرف غني حکومت خپلې پخوانۍ بابولالې تکراروي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې ولې امریکا د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د نوي حکومت رامنځته کېدو ته انتظار ونه کړ. د سرمقالې لیکوال لیکي د دې پوښتنې یو ځواب دا دی چې په دې پروسه کې د پخوا په څیر د افغانانو رول او اراده ورته د حساب وړ نه ده. اصلي لوری طالبان دي چې توافق ورسره وکړي او هغه به په افغانستان کې عملي کوي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د قطر او مسکو یا چین په لوکسو هوټلونو کې سوله نشي کېدی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان هغه مهال دایمي سولې ته رسیدای شي چې دغه پروسه د افغانانو لپاره رهبري شي، ځکه افغانان د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت د خپلو خلکو غوښتنې ته ژمن دی. د سرمقاله لیکونکي په باور که څوک سوله کوي لومړی د سولې لپاره د ژمنتیا خودلو لپاره اوربند وکړي، بیا د راشي ل خپل زبل شوی او زوریدلی افغان سره سوله وکړي. کانال دی پرته د قطر او مسکو یا چین په لوکسو هوټلونو کې ل افغانانو سره پټه سوله نشي کېدی.
ستاسو ل پیغامونو
د افغانستان لوړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي، دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره. 15 دا زغال پاکستان ته سارینه په ګردیز باندې کته دي. د دې مخنیوي سونه کو دا ترازوی مخکې بند و، بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیر په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي. دا مچیران وروره کانټي په قرارداد ورکی وروره کال قرارداد ته دي زمټیلر والان روپیا خلی موټرونه بیا بیا 15 زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر دغه په شارینه باندې پاکستان ته اوړي د دې مخنیوي دی وکی او دا پیغامونه مې ورسی کول پر چارواکو. سلام علیکم. مغا شیرین مخلص کتابی سال تقابل سالین دادی رادو تخل پیغام ریدم کتابی پروا پر سیما کچی دا کم سفارت دا پاکستان دا ویزی لگی آیا دا دیر رشوت خورگی مخاور ننول کیگی کارا برارا کنشان کاران دی چلو زارا پینزو زارا پی دن آخلی شن نپارا پینزوش نپارا برای برای آقا دا جماعت خواه دروازی مختل جران دا جاندرال جرات کوتا چه مخامخ دروازه دا سفارت تا لس بجی یا بجا
د دروازې اسکر سره لا روانه سبا نوبته در یا خار و غریب تزور شپې تلش کې انت بیرون میګاره کی او زنانه هم دې ته کیږي د فولند کیږي ماشومان هم دې ته کیږي د فولند کیږي دا سره هم حکومت ته سره هم قانون ده داخل د انګل کې تجدیدي د سیاست روي چې چارګان چا دریګان چې خلدارو کې باندې د چاپ ووټ ورو کې پټیل ماټر کې چا ماشوم فولند دي ډیره دې ته ده او د پاکستان کم پولیسان چې دی هغه په کامرو کې ته ګوري خان دي دا سره هم حکومت ته د افغانستان و سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې زه خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر خطونه وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاریخوالي پر کمیدا او اوربن ټینګار کوي. دغه وزارت وایي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تر خبرو د مخه اوربن د افغان حکومت پیش شرط دی. د خبرې داس ملکیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه سي ژمن پاتې دي. هم درز د طالبانو د سیاسي دفتر وین سویل شاین ویلی چې د چین هیواد په د اکتوبر پر 28مه او 29مه د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربوي. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژل دي. د کندهار د پولیسو وین جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د 15 امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه کسان وژلي چې سمو د وړاندې د کندهار د 2 حوزې له فاروقي مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د غله کورنۍ پیسې غوښتي. بارکزی وایي دوه انسان تښتونکي د پولیسو سره په نشته کې وژل شوي دي خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پروان امنیتی چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قومندانان په دغه ولایت کې نیول دي. د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ ولی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قومندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي وو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کوردمیشتو د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کېږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوی عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشه د سوریې د شمال سرحدي سیمو وتلې دي. او روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. د غونډې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې داس مال جوړیږي چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا د ورځني سرمشریزه د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 45 هیوادونو او حکومتونو مشرانو څخه 43 په دې غونډه کې ګډون منلای دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وزم سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فيه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځوي چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې چې د پاسا 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند د استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 50 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر درویشتمه نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 50 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادي راډیو ته ویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو بارون کې موټر کې څخه د پاسه 1.5 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شوی چې له ډېرې مودې راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 44 کیلوګرامه چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیه قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتر کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا 45 زیاتی جاستن همی است که یا خانه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور دغه مواد لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
الله کا ودرېګه
دا د ولاړم قومندان صاحب
دا د څه شي را بار کړی دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې لنشي موارد سر مبارزه د ځنګړی سیوی وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال پر جوړولو باندې لګول سوی دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ورسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې لنشي موارد سر مبارزه د ځنګړی سیوی وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او اوس افغاني نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
سخ کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یو برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوی وي. د سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګرس د مسویبي خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوې هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د ډونالد ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او درې واړه امنیتی ادارې په یوازې ځان له نشې موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایی لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي، هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره، او حتی د حمایت فاتح سره موږ د ترسانو هغه لوی زیرمې له منځه وړلې چې هغوی د وڅخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 1.6 لویې فابریکې د ترسانو وي، او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل، هغه موږ له منځه وړلې.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالی کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 135 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشئی موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړي، خو د 2019 کال په لومړیو کې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کوم سیمې چې نه امن دي هلته دا کوکنار کرل کیږي، او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی، ځکه د دې سره مبارزه کوي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. ما په څنګه کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز تر نه کوچل افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي، او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله له مخسرې په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 225. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي، او اوس به سرپناه موتاد شو زه حال درکو. یو شمیر موتاد شو زی وای چې د نشو عمل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغی سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي، او ته درملنې ورسته ل خپل ماشومان سره یو ځای د موتاجونو د درملنې په مرکزونو کې وسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې به سرپناه شوزو ته د وسیدو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د موتاد شوزو د شمیر ډیر وای ته په کتو سره دا امکانات ډیر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړنی کوي.
فاطمه ګل چې خپل اصلي نوم نخي، یو کال مخکې د درملنې لپاره د موتادینو په روغتون کې بستری شوه. کته هم د اوس روغه شوې ده، خو سم له ناچارې په دې مرکز کې اوسېږي.
صحه تیر کده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کوم یا زندګم
ډیر نشه میکوله. لنشي پرته می ژوند نشوي کولای. وروسته پوښوم چې که نشي ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کیګم. بل خبر داده چې د خپل کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي می وږي پاتې کېدل، ځکه می پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړ شم او نشه پریکړم.
خبرنه مې د شفاخانه تر کړم.
په دې مرکز کې د موتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کیږي. د میرمنې او ماشومان تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. مليحه هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ما
ملیحا و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلې دی. ملیحا وای چې خپل محتاط میړه په نشو وخت کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خدا شي د اوسېدو ځای نه لري، نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال شده که نمیجسته ما وخت هیڅ مو استفاده کردیم، زیاد نکردیم که پلا را ایلادیم.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. سو میاشتې مې نشه کړې ده، اوه ماشومان لرم. دلته ژوند کول ډیر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسېږي. مشرې لور مې تر پنځم صنف پورې او دوهمې لور مې تر درېیم صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي. د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتاد مېرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي، نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي، خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. دا چې معتادې مېرمنې تر 15 ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي، یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو، نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي، نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي، ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري. په دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې 1500 بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده مېرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یو مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتاد مېرمنې د اوسېدو ځای نه لري، نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کیږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوست متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ترکو. ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي. دا چې معتادین ولې جرم کولو ته اړستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینه و تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک لارواپو ډاکټر مطیع الله وزیر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې احتیاط سبب د جرم سي او کله هم کېدای سي جرم سبب د احتیاط سي. مثلا یو سړی په مواد باندې روغ دی، دا خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي. چې د مواد زیات استفاده وکړي، نو دا خپل اقتصادي حالت لاس ور کوي. د دې لپاره چې باید مواد لاس راوړي، نور هر نوع جرم هر نوع فعل ته دا انجام ور کوي، باید مواد لاس راوړي که مناسبه طریقې که غیر مناسبه طریقې، دا باید لاندې مواد لاس راوړي. او جرم هم کېدای سبب د احتیاط سی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دې لپاره چې دا ذهني ارامتیا سکونتیا پیدا کی، په ناګهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسې مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي ده ته یو ډول کاذبه یا دروغي ارامتیا ورکول سوې ده. نو دا سبب دې ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار واخیستو استفاده وکړه مواد مخدرونه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدره نسي انجامولی، دا معتاد سو. په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بیزای یا دروغي غیرت ورته پیدا کوي، چې دا په دغه وخت کې ځان نه پیږي، هر نوع فعل انجاموي، چې غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه او د شان، ځکه دته بیزای غیرت ورغلی، د کاذب غیرت ورغلی ده. ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول سي دي هغه شیشه یا میتا اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي. کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي، نو د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسوي. که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نه سي، شخص ورته پیدا نه سي، د لاسترون لپاره زنا او کې جنسی تری او کې لواتاتو کې د ځین خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دا شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دا شخص ضعیف اوسه وجود غلا وکړي، په کور کې خپل مېرمنه ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد را سره وړي. دا وړو والو فعلونه غلا او انسان وژنه او تښتونه دغه شان هم کولی شي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کیږي؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دي چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه مواد لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکي، اختطاف وکي، خدینه وسیږي، زنا وکي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه تلا واخله، ماشومان خپل مجبوره کړي چې سرک نه د کبړی او د شین ټول کې خرڅ کړي، بل اخر غلا یا هر څه کوي. هغه کسان چې سرمایه دار دي، پیسې لري، نور د دوی جرمونه د نور جرمونو سره متفاوت دي. دوی کېدای شي ډریوري کوي، ډرایو کوي، موټر چا سره ټکر کړي، سوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کړي چې ولېږي. وروسته ورزی تاسو ګوره چې حال هغه سړی د نشې په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي، د دې اقتصاد کې ده مستی له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سړی د نه خوکی مجلس ته ترغه توپانچه خپل راباسي په سر باندې ویل، ځکه د حساب خوب دوه وخت درست کار نه کوي، یو چالو راباسي یو سړی وی، نو د دې جرمونه د خلکو چې په سرمایه دار دي لغه نور سره په دغه کتاب پیل لري.
معتاد خج کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خج مجبور دي چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي، که هغه د زنا په ترتیب وي، دا ارکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پیو کړي. او دوم موضوع دا چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي، نور دا خپل د کورنۍ نه بیلیږي، یا خپل د ژوندۍ له شریک نه چې وند له هغه نه بلیږي. او ځینې وخت هم د وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي، ورته وایي دغه مواد تر فلانی ځای انتقال کړه، نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نور مواد د موږ د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نشي. دا کار درواني پلاوه څنګه بولی؟
اغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي، امنیتي چارواکي یو ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کوي، دغه مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دي دګردي چې جرمونه اندازه را ټیټه کی، کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کې کودل توغدی کیږي، چې روغتون به هر سو هغه جرمونه سمخ کې لیکول ووز به ډیرو کې دوه چند درې چند سلور چند پر په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادین جرمونه را کم کو، معتادین په خوخه باید درملنه ورته سی، کله چې دا هم له روغتون به هر ځی کورنۍ خچلند سره وکي، یوازې د معتادین او صحیح ډول درملنه کول شي د جرمونو ساته په دایمي ډول باندې راټیټکی.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکا اوریده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په گاډه میلاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شید چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچی سکل خډیر بارانونه وشول کدا کوکنار ورسیدل خی ډیر پیسې برا جوړی کی
رښتیا هم چې ډیر پیسې برا جوړی کی سکل وب مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضانه نشي په دمو پکی کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل بخدای په کروزی راکی
سلام جان په سلګه
السلام علیکم
وعلیکم السلام جانداد استړی مشی
تم استړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا استړی مشی
خیر یوسی وراره تم استړی مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلک خو غټ نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې خ فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جان پزمکه کی دغه خشخش کری
و دغه خشخش پکې کرم ولی دا خشخش خراب دی
خراب نه دی خدا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی مو خوتل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په وکی وی دی بابا اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی
نو دا نوی خشخش کومې خګنی لري
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تاریا کی او بل نو مرز نه کی
خا خا دا خو ډیر خ خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
دینی وکیل حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنمې
حاجی سمت خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوی خشخش وکړم
خزنه ولاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه کاکا په مخه دی ښه اسلامه د چندان خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوی خشخش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچیه
بیخي مې خوښه ده ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر برګو سترګو قومندان صاحب
هلکه ودرېږه دادا ولاړم قمندان صاحب بار کړی دی
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دی
خشخاش دی
خشخاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دادې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دی
څه شی قاچاق خشخاش خو نه دی قاچاق
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خپتېږي
قومندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او یا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړی ته ولې څه نواز چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قمندان صاحب، ما خوشې کوي. زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.